سلامون ستړي مشه کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت کوربنه یو مجله په خبرونو پیل کړو. د ازبکستان ولسمشر د ترک تبارو سازمان په پرونی غونډه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې اړتیا ده د هېواد په سم لور وخوځېږي. شوکت میرزیایف ویلي دي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیران به وهڅوي څو د افغانستان په اړه ګډه تګلاره جوړه کړي. دغه ناسته چې د ازبکستان په سمرقند کې جوړه شوې وه د ترکیې، آذربایجان، قرغزستان، قزاقستان ولسمشرانو او د ترکمنستان استازي او د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پکې ګډون کړی و. بل خوا پرون د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت پیوی اخباری شوی لامی که دا افغانستان وزید کرکی چن بللی دی او لخبل و خلق و اختیدی چی دا خیوات لسفر کود و دادو وکری. خود دا طالبان و دا حکومت ویان زبیلا مجاهد بیدا غندیخنی بزای نوبولی نمولی ازاده رادیو تو ویل دا افغانستان وزید تر پخواخه او حد سروانه دا چلانور هم پسی خشی. اورزګان ولایت کې د یوې نهچاو د مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او بلې ژوبل کړی دی. په اورزګان کې د طالبان د والی ویاند احسان الله حماس نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه سهار مهال د ترینکوټ ښار اړونده چشمې مهران سیمه کې شوې ده.
ماشومان یو زړه مرمۍ پیدا کړې وه، نو هغه انتقالوله او تکولې ده، نو هغه مرمۍ پچودلې، یو کس شهید شوی ده او یو زخمي ده.
دا نموړي په خبره پیښه هغه مهال رامنځته شوې ده چې دې ماشومانو د کور مخې ته له دې مرمۍ سره لوبې کولې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې اندېښنه ښودلې وه چې افغانستان کې نچاو دې مهمات هر کال سلهاو کسانو ته مرګ ژوب لاړوي. دا بیپولی خبریالانو ټولنې د افغانستان رادیو د پخوانی خبریال د ازادي رادیو د پخوانی خبریال محمد الیاس تایید د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د هیواد د دې مخکې خبریال د وژنې د قضیې په اړه څېړنې باید نیمګړې پاتې نه شي. دایې د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د پر موټره د نخلو شوې بم په 14 کې ووژل شو. دغه مهال حکومت د دې پر وژنه طالبان تورن کړي وو ویلي چې یو کس یې د قتل په تور نیولی دی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې اړه اې جهات و نشول. د بی پلی خبريالانو د ټولنې ویاند پولین اټس مول از د رډیو ته ول چې د خبريالانو په وړاندې د شو جنایتونو پر وړاندې مافیت د نه منلو دی. هغه زیاته کړې ده د دې ټکن ورکون کې جنایت په تحقیقات باید نیمګړی پاتې نشي او دا ډول پیښې هم باید تکرار نشي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نه دی راپور لمخي 1399 کال د افغانستان د څه باندې څلور لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. ټاکل شوی د امریکا مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2023 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړې. جیسن میلر چې له ډېرې مودې راهیسې د ټرمپ سلاکار ده پرون د خبر اعلان کړ. ټرمپ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به عمره 28 کاله وي د کانګرس لپاره د منځمهال انتخاباتو په درشل کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون خبره وکړه. ویل شي دی به د نومبر په 15مه یو ډېر مهم اعلان وکړي. میلر په پورټسکاټ په وینا کې د ټرمپ له خولې وویل چې په انتخاباتو کې د درېدو په برخه کې هیڅ شک نشته او تبن چې دی به ګډون کوي. او ټاکل شوی ده چې افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره تر سیالیو مخکې د تمرین لپاره متحده عرب امارات ته لاړه شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن پنجشنبه رسنیو ته په سوالي خبر پاڼه کې ولیدي چې افغان لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د تمریناتي کمپ له پای ته رسېدو وروسته سریلانکا ته وخوځېږي او د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې به د دغه هیواد له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ مسابقې وکړي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. نن د ازادي راډیو د خبريال الیاس تایید وژل کېدو دویم تلین دی. د دې وژل شوی خبريال مور وای د الیاس مرګ سره یوازې د هغه خزنه بلکې وطن او خاوره ور باندې هم کونډه شوې ده.
شهید محمد الیاس غم زړتیا نه لري. زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوی تازه کیږي او ښځه په هر چا کندیږي او زما په بچی خاوره کونډه شوه.
واقعیا هر څوک چې زموږ سره د دای پاړه پوښتنه کوي یا ماته اکثره لیږي په زړه کې مې یو ډول اور بل شي.
دا بیا د الیاس د ورور مشتبه محمدي و چې ویلې د ورور غمی لا تازه دی. خو د الیاس د وژل کېدل یوازې د هغې کورنۍ د غم په ډبر نه ده کینولې، د هغه ملګري او دوستان هم د ویر په ډبر ناست دي. د هغه نږدې ملګری نعمت الله همت وایي هغه د ازادي راډیو له لارې د هلمند خلکو غږ و.
دای صاحب چې کله به ازادي راډیو د دغه خبر غوښتي موږ به په داسې تلوسه د خبر اورېدل کېدای چې د هلمند غمخواري یو.
د ازبکستان په سمرقند کې جوړ شوې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. وکولاندې په خبرونه کې پرې راپور لرو. همدارنګه د افغانستان د نور مسایل ترڅنګ د ایران اعتراضونو ته به هم تم شو. ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او وایي د حالت باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترک ټبار سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شو ویل د افغانستان اوسنی پیچلې وضعیت د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برېټني په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بللې دي او له خپلو خلکو یې غوښتي دي چې دغه هیواد ته د سفر کولو ډډه وکړي. جزئیات په دومره ظاهر ملو ورو
د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو دوام. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي په افغانستان کې پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د لویو اندېښنو سرچینه ده. زایف چې پرونی په سمرقند کې د ترک ټبرو سازمان د مشرانو په غونډه کې خبري کولې وویل له اوسنی وضعیت مثبت لور ته باید د افغانستان سیخ کول له یادونه وستل شي. هغه زیاته کړه دوی به خپل د بهرنیو چارو وزیران وهڅوي چې د افغانستان د مسئلې په اړه یو ګډه تګلاره جوړه کړي. په سمرقند کې د ترک ټبرو سازمان په غونډه کې د ازبکستان د جمهور رئیس په ګډون د ترکی، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان جمهور رئیسانو، د ترکمنستان استازي او د هنګری صدر اعظم ګډون کړو. په ورته وخت کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د تعامل په اړه د ترک ټبرو هیوادونو ترمنځ یو واحده تګلار جوړ شي. طالبان بیا له دې هیوادونو سره خپل اړیکې خي بولی او وایاندې زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې د دې هیوادونو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه څه چې د افغانستان ناسم وضعیت خودل کیږي کره معلومات نه دي.
خدا دسی په افغانستان کې کوشش روان دي وضعیت لا بهتر سي لا ښه سي لا د اعتماد وړ سي. کوم کوم تشویشونه سي خودل کیږي وضعیت نه سم خودل کیږي دا خبره سم نه ده. شل کال په افغانستان کې جګړه و اشغال او هغه حالت بد و. اوس افغانان د خپل هیواد مالکان دي.
زبیح الله مجاهد داسې مهال وضعیت د ډاډ وړ بولي چې له دې وړاندې په سیمه کې د پاکستان په ګډون روسي، ایران او هند هم د افغانستان حالات نازک بللی. تر خوای د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت پنون د نوومبر په 11مه لخپل ټولو وګړو غوښتي چې افغانستان ته سفر کول ډډه وکړي. برېټانیې یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم کړکېچن دی او له افغانستان د ترهګري زبریدونو ته دوام ګواښ شته. د اعلامیه کې زیاته شوې په کابل کې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوې او په ټول افغانستان کې تګ راتګ له خورا لوړ ګواښ سره مخ دی. خو طالبان بیا دا نه مني چې کنه افغانستان دینه امن وي او د خلکو ژوند دی له ګواښ سره مخ وي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې راپورونه وایي تیر اونۍ استخباراتو یو ځل بیا د خزینه فعالانو ظریفه یعقوبی، د هغې خور عارفه یعقوبی او فرحت پوپلزی په ګډون په ننګرهار کې یو لیکوال ظاهر عمار نیولی او تر ننه یې برخلیک معلوم نه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان لوري پارکونه او تفریحي ځایونو ته د افغانو میرمنو د نه پریښودو په غبرګون کې ویلي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې وروستي بندیزونه هغه څه دي چې د دوی لاسرسی عمومي چاپیریال ته لنډوي. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانو میرمنو ستونزو ته په کمه سترګه ونګوري. جزئیات په خطر پردیس نه واورو.
مو خانه امام نداشتیم.
فرزانه د کابل ښار په یو برخه کې ژوند کوي. د کابل ښار دغه اوسیدونکو د طالبانو لوري پر افغان میرمنو لورستي او محدودیتونو ناخوخه ده. فرزانه وای د طالبانو لوري پارکونو، تفریحي ځایونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د میرمنو نه پریښودل نه یوازې دا چې پر دوی بلکې د دوی پر ماشومان هم اغیز کړی دی.
موک په نه کې وزل خپل ماشومان د تفریح لپاره پارکونو ته وړل. موک خیر خو زموږ اولادونو باندې محدودیت وضع کړی. د ژوند کولو حق ورستر بل اخیستل کیږي. زموږ نه د ژوند کولو حق اخیستل کیږي. تاسو حکومت نه کیږي.
سحر هم د کابل ښار اوسیدونکو ده. نو موړی له دولسم ټولګي فارغه شوې اوس مهال په کور ناشته ده. د غنجلې د طالبانو لوري په میرمنو ورستوي محدودیتونو ته اندېښنه لري. نو موړی اندېښنه خي چې طالبان له کورونو د میرمنو په وټول هم بندیزونه لګوي. سحر له نړیوال ټولنې غواړي چې افغان میرمنې او نجونې له یادونه باسي.
له نړیوال ټولنې مو هم دا غوښتنه ده چې اوسنۍ حکومت په یو ډول نه یو ډول قانع کړي چې موږ کولای شو خپل حقونو ته لاسرسی ولرو تر څو موږ ته د کار، تعلیم او نورو فرصتونو زمینه له کور نه بهر برابر شي.
له دې سره خو کې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې پورس په خپل ټویټر باندې د یو ویډیوي راپور په خبرولو سره پارکونو او تفریحي ځایونو ته د طالبانو لوري د میرمنو د نه پریښودلو په خبرګون کې ولیکل چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې ورستي بندیزونه هغه څه دي چې د دوی لاسرسي عمومي چاپیریال ته لنډوي. دغه سازمان همدار از ویلي نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو او نجونو ستونزو ته په کم سترګه ونه ګوري. دغه خبرګونونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر د تیرې چهار شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې میرمنو ته له دې وروسته پارکونو او تفریحي ځایونو حمامونو ورزشي کلبونو ته د ورتګ اجازه نشته. څو میاشتې وړاندې هم طالبانو د شرعي حجاب په درلودلو سره یوازې د اونۍ په درې ورځو کې میرمنو ته اجازه ورکړې و چې پارکونو ته لاړ شي. سره له دې چې طالبانو په ظلمونو ویلي د افغان میرمنو ټول حقوق به د اسلامي اصولو پر رڼا کې ټینګوي، خو له هغې ورځې چې دوی په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شوي، د افغان جونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ډیری افغان میرمنې په دولتي ادارو کې له کاره ګرځول شوي دي.
اوس په افغانستان یو بلې موضوع ته هم ورشو. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو علي کمشنرۍ په افغانستان کې د روان ژمي په اړه د بې ځایه شو افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې په یوه خبر پاڼه کې اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي که په دغه ژمي کې اړمنو کسانو ته رسېدنه ونه شي نو دغه ستونزې به څو برابرې شي. له بلې خوا بیا یو شمېر اړمن کسان په دغه ژمي کې د سرپناهونو وړتیاو د نشتونه سره ټکوي، خو د طالبانو حکومت بیا په دې برخه کې د هڅو خبره کوي. جزئیات په بیا هم د خطر پر دې سنور
دا هغه څوک دی چې په پکتیکا ولایت کې د ورستۍ زلزلې لامل د کورنۍ اتغړی مړ شوی. نو موړې چې نه غواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي وای ورستۍ زلزلې ټول کور له خاورو سره خوري کړای. د خبرو وسل خپل سیمې بي ځای شوی او د سرپناه د نل رولو لامل سخت ستونزې تیروي.
دا چې کور په بشپړ ډول مانځتل نو د مرستې په باب کوم هغه لمرنه یې ته د یو مرستې له غزېما د خیمې چې په یو وخت کې د زړه شي ورته ضرورت وو کافي ډول رسیدلی. ولې متاسفانه هغه ژمنه مرستې چې موږ سره وعده شوې چې انسیار به کومه تجربه او یو به جوړوي نور مؤسسات انرژي به جوړوي سوډن نیلوي، خو هغه رقم کرونا ونه شو که څه هم د زې تقریبا څلور پنځه میاشتې کېږي ولې تر اوسه پورې دا ساسي کار نه دی شوی.
خدای وازی خای دغه کس نوی په هغه ولایتونو کې چې د طالبانو په ضد جګړې روانې دي لو دی وړاندې هم د بيځای شوې او کورونیو د بد وضعیت پاړه راپورونه ورکړل شوی. د غندخني په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالۍ عالی کمشنری یا یونټ سی آر په افغانستان کې د را روان ژمي پاړه د بيځای شوې او افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې. د غیداري په وی خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې ویلي په افغانستان کې د ورستۍ او طبي پیښو د غشان جګړو لامل بي ځای شوې کسان له سختو ستونزو سره مخ دي. یا د ادارې ګواه کړي کده غو بي ځای شوې او همدارس اړمنو ته په بیړني ډول رسیدنه ونه شي خای در روان ژمي شپې او ورځې لدوی هم قرباني واخلي. د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالۍ عالی کمشنری یا یونټ سی آر د غشان لیکلي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ژمي د سړو درجه په اسانۍ سره له منفي 25 سانتي ګرات نه اوړي او دا هغه وخت دی چې ډیری اړمن کسان دغه یخنی توان نه لري او له سختو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ورستۍ او طبي پی خلامه له هغه کسانو ته چې زیانونه ور رسیدلې اشاره شوی او ویل شوی چې اړوند ادارې باید دوی د لاسټیمې لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي. له دې سره خو کې به د طالبانو حکومت وایي چې دوی اړمنو او بې ځای شویو ته د مرستو رسولو په برخه کې هڅه کوي. د دوی ویان زبی الله مجاهد د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل
د مهاجرینو وزارت تخبر ټول امکانات څخه د مهاجرینو د ژوند او د هغو لپاره د سونتوکو دوا او نور صورتونو په ایجاد کې هڅه کوي، خو تر ډېره تاسې پوهیږي چې افغانستان د اقتصادي پلوه ستونزو سره مخ ده. ډېر د نړیوال ټولنې او بشري نهادونو مسؤلیت جوړېږي چې هغوی هم له افغانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي او دا د یو بشري ستونزې په توګه باندې وپېژني.
په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې طبي پیښو او ځینو ولایتونو کې جګړو ډیری افغانان له خپل اصلي مینو بې ځای کړي چې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه وړمنو کسانو وضعیت ته نړیوالو بنسټونو هم وخت نا وخت خپلې اندېښنې مطرح کړي او دوی ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګوندی ایران ته ورشو. په ایران کې د حکومت پر ضد ولسی اعتراضونه ورسره یو ځای د مظاهره چیانو ځپل دوام لري. په همدې منځ کې جرمني او اسلند په ایران کې د بشري حقونو پر وضعیت د غور لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل بسمت څاروان وړاندې کړې.
په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو په خاطر جرمنی او آیسلند پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې په ایران کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه یو ځانګړی غونډه جوړه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د بشري حقوقو شورا د جرمنی او آیسلند د غوښتنې له ترلاسه کولو وروسته دا ځانګړی غونډه به شاید د نومبر په 24مه دایره شي. د دې راپور پر اساس جرمنی او آیسلند د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت په تیر بیا د شزو او ماشومانو د وضعیت د څیړلو غوښتنه کړې ده. د مهسا امینی په نوم په توقيف کې د وی پیغلې له وشل کې دوروسته د سنبلې شپږشته میڅخه په ټول ایران کې اعتراضونه پیل شول چې لا هم دوام لري. دا د ایران د حکومت پر ضد تر ټولو ستر او دوامدار اعتراضونه بلل کیږي. په ایران کې د بشري حقوقو سرچینه وایي چې لږ تر لږه 328 تنه په دغو اعتراضونو کې وژل شوي دي. په ایران کې د بشري وضعیت په اړه د بشري حقوقو د شورا لغونډې سره د موافقه لپاره د دې شورا په درو کې د یوې برخې غړیو هیوادونو موافقه پکار ده. دا شورا وڅل بشغړی لري. تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو درې څلويش ملاتړو ادارو او مؤسسو د داسې وی غونډې د جوړېدو وړاندې کړی وو. په جنیوا کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرکز دی، د آیسلند استازي ویلي چې دوه څلويش هیوادونه د ایران د بشري حقوقو د وضعیت د څېړلو لپاره د غونډې د دایرې دو ننګ کوي.
له خبرونو ور اخوا
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاستی د وجل کېدو لد وهم تلین سره برابر ده. دوه کال وړاندې په دغه ورځ د ازادي رادیو خبريال محمد الیاستی د هلمند په مرکز لخرګه کې د مقناطیسي ماین په چودنې کې وژل شو. د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د الیاستی د قضیه د څېړلو په برخه کې د خپلې ژمنې پوره کړي. تفصیل با صادق رښتینی وړاندې کړي.
د محمد الیاس دایي مور وايي د زوی غمی زړتیان لري او د دوی په کورنۍ کې هر ورځ تازه کیږي.
د شهید محمد الیاس غم زړتیان لري زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوی تازه کیږي او شته په هر چا کندیږي او زما په بچی خاور کندس.
محمد الیاس دایي د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر یې نشلول سوی وو ووژل سو. مجتبی محمدی چې د الیاس دایي ورور دی او په دغه چاودنه کې د نوموړي سره ټپ سوی وو دا د خپل ژوند تر ټولو دردونکې پیښه بولي. هغه وایي د ورور نه موجودیت د کورنۍ په هر برخه کې احساسېږي.
زموږ د پاره تر ټولو دردونکې او سخت شبه دا ده چې هغه پروګرامونه چې موږ سره بدایي تر سره کول او دای به را سره مرسته کول او دای به زموږ سره په ټولو ټولنیزو فرهنګي کلتوري او هغه مسایلو کې چې مشري او اقتصادي وضعیت د ټولو کې زموږ سره دایونه نس دا زموږ د پاره تر ټولو سخت شبه ده او دا شبه موږ هیڅ کله نسو هیرواله. واکان هر څوک چې موږ سره دای پاره پښتنه کوي یم تا اکثر لیږي په زړه کې یو ډول ور بلسي.
محمد الیاس دای له یوې لسیز زیات لا ازادي رادیو سره د خبريال په توګه دند تر سره کړه. هغه د جګړې لومړی کرښنیولې بیا د عام خلکو پر ژوند او ستونزو راپورونه برابرول. په هلمند کې مش خبريالان وایي لا هم د الیاس دای تشه حساسوي. نعمت الله همت، احسان الله فیدا او ګل محمد
دایز مش په منس کې داسې خبريال و چې مش ټول به تل خوش ساتلو او خپل راپورونه کې د مظلوم ژغ ته ځای ورکاوه او حقیقت به راس پړل.
الیاس دایي یو زړور او پر وطن من خبريالو. دغه ترڅنګ الیاس دایي ترڅنګ شته خبريالانو هم تشویقول او مثلا زه خپل مثال در شایم چې په زیاترو خبرونو او پروګرامونو کې تشویق راکوه او دته تشویقولم چې لا هم نور مخته ولاړسم.
محمد الیاس دایي د بچکل د ملګرو په مینس کې وو نو ډیر ټوکی تکالیف وکولې، یعنی ملګری به ډیر خوش او خوشاله ساتل.
د هلمند ځای اوسیدونکو وایي لتیر دوه کال رئیس چې محمد الیاس دایي وژل سوی دا سه احساسوي لکه د دوی ځخ چې خاموشه سوی بي.
موږ ازادي رادیو اوریدو او اوري د
ارواشاد دای صاحب تر شهادت ورسته دی المن ژغ په ازادي رادیو کې ډیر کم سوی ده
دای صاحب چې کله په ازادي رادیو دغه خبر غوښتي موږ به په داسې تلوسه د خبر اورو دی کدی چې د هلمن غمخوار یو او زموږ ژغ تر ځای رسی یعنی چې لکه یو موږ چې بدبل فاشه قتل او دای صاحب ته امید هم دته شاید موږ ژغ تر ځای ورس لکه چې په هلمن کې ډیر ناخواله پیښ را ل مختره
د کابل پریس کلب مشر از احمد تسلوی د محمد الیاس دای د وجل کې دوه کال پر کېږي خو د طالبان حکومت د نوموړي د وجل کې دوه قضیه نه د تیړلې شاغلی تسل د طالبان پر حکومت ځخ کوي چې د الیاس دای د قضیه د تیړلو په برخه کې د خپل ژمنو پوره کړی
هغه وخت ما خو په یاد دي چې طالبانو دا ژمنه وکړه چې موږ به د دغه پیښ په اړه باندې پلټنه وکړو که څه هم د شهید الیاس دای د شهادت په اړه باندې نه د تاییدی خبر ورکوي او نه هم درات دا خبر هم داسې ګونګه پاتې و که چیرې طالبان رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنتیا ښایي نو همدغه وخت دی چې دوی د الیاس دای او د نورو هغه خبریالانو چې په تیرو څو کلونو کې د بیان د ازادۍ په لار کې شیدن شي او د هغوی قاتلین پیدا کړي او قانون منګولو ته یې وسپاري
د محمد الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت چا ونه مانه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال سره د دې چې دا پیښه ونه غندل خو د تحقیقاتو ژمنه یې کړې وه د پخواني حکومت امنیتي چارواکو د دایی تر وژل کېدو یو میاشت وروسته د یو مشکوک کس ویډیو خبره کړه چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی او د الیاس دایی د وژل کېدو په پیښه کې لاس لري د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي لا هم د الیاس دایی قاتلین نه دي معلوم سوي په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د الیاس دایی په نوم د هغه څلور لارې درغولو چارې درېدلې چې د پخواني حکومت پر مهال د جوړېدو ژمنه سوې وه د محمد الیاس دایی څخه د مهرباني په نوم یوازنی څلور کلونه لور پاته سوي چې لا هم د پلار تک ته سترګې په لار ده
د دواړو غاړو ترمنځ دروان ناورین تر ټولو ډیر ځان ملکی کسانو تر رسیدي محمد الیاس دایی د ساتي راډیو هلمن
نن دا نومبر د دولسمه په هلمن کې د الیاس دایی د وجل کېدو دوهم تلین سره برابر و د خبرلانو پستون زبا ورتم شو د خبرلانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي د طالبانو غوښتي چې د دوو افغان خبرلانو په وړاندې د تاوتریخوالي روسته بيخي وڅړي د کمیټي ویلي د خبرلانو په وړاندې باید هغه کسانو ته سزا ورکړل شي چې تاوتریخوالي کړې دي تفصیل به بیا هم د خطر پردیس نوور
زتر اوسه په دې نه پیغام چې دا رسمي سرچینه نه ولکه غیر رسمي دي دوی برخورد
عزت الله سلمي په کابل کې د وی خصوصي رسنۍ خبري اندي د ان اکويچ څو ورځې وړاندې د وسلوالو کسانو لخوا غوښل شوی نو موړې وینه په هیګه چې د چالو خو اول وهل وډبول شوی دی خغلی سلمي ازادي رډیو ته وویل
له دفتر نوایستلم د اکتوبر په 13 نیټه کله چې دروازې ته وتلم یو کس وو یونیفورم سینل لرل دوی ویل چې موټر کې څوک تاسو ته پته نه دی نو څوک دی شناخته دی پیژنې همداسې له لاسه ونیولم او ورسره کش یې کړم کله چې موټر خواته لاړم موټر کې نو د مخ سیټ کې یو بل کس ناست هغه ویل مهرباني موټر ته راوخیژه ما ویل مولوي صاحب څه وایست وای ډېر مه غږېږه موټر ته وخیژه په همدغه موټر ته ختلو کې دا کوم کس چې له ما سره و دغه وار راباندې وکړه او یو څه زما سر وګرځېد ګنګس غوندې شوم او موټر ته یې وخیژولم
نوموړی وی تر اوسنه په هیګه چې دغه کسان د طالبانو غړي وکړ څنګه خو د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې بیا دغه کړنه غندلې ده د دې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سپوږمۍ رادیو خبريال عزت الله سلمي لکاري دفتر نه د وسلوالو کسانو لخوا یوړل شوی او په موټر کې تری درې ساته پښتني شوی او وهل شوی دی د یادي کمیټې په خبر پاڼه کې همدارس په ننګرهار ولایت کې د انکاس ټلویزیون خبريال نیاز محمد خاکسار د وهلو ډبولو پاړه هم ویل شوی دی د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دې قضیو په اړه پلټنه وکړي له دې سره خو کې بیا په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یا نه مسؤلین وایي چې د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي قضیه باید له قانوني لارو وڅېړل شي د دې ادارې مسؤل ظریف کریمی آزادی رډیو ته وویل
کیدای شي چې دوی خپل شکایتونه در رسنیو د شکایتو له کمیسون سره ثبت کړي څو کمیسون په دې برخه کې خپل پریکړه وکړي پر هغه د خبريالانو او رسنیو په چارو کې هر ډول مداخله تر رسنیس قانون خلاف عمل دی
خلاف قانون رسانه ها او تعهدات حکومت است
هڅه مو کړ چې د طالبانو حکومت نظر واخلو خو د دوی وین زبی الله مجاهد زمون پوښتنې جواب نه کړي له دې ورها خو څو ورځې وړاندې یو نامه هم په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې لبد چلندي د خپل سر نیونو او همدارس د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې وي
ازادي رادیو
د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
راپورونه وایي د پاکستان رنجر پولیسو په سندیالات کې اوسل 22 نور افغانان هم نیولې دي. پاکستان رسنیو د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې په دې ډله کې 13 ښځې او شل ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې اوس مهال د سند د مرکز کراچۍ په زندانونو کې د 400 په شاوخوا کې افغانان بندیان دي. د افغان کډوالو سره چې له څه باندې 400 راهیسې په پاکستان کې اوسې د پولیسو د چلند او د هغوی د بشري وضعیت په اړه په افغانستان او پاکستان کې اندېښنې په زیاتېدو دي. احمد تکل په دې اړه په پاکستان کې د بشري حقونو له فعالې او د نیول شوو افغانانو له مدافع وکیل منیزی کاکړ سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې افغانانو له نیولو څخه د پاکستاني چارواکو هدف څه دی.
د پاکستان په سند ایالت کې بد 13 میاشت کې خالی تر 1400 پوری کسان نیول شوی دي افغانان چې په کې زیات شمیر زنانه او ماشومان دي. او د دې علت ماته پالیسی میټر کاري ځکه چې یو دم دارنګ کریک ډاون د دوی په خلاف شروع دي چې کدی وی تانی نه بچاو شي نو ان تم مخته شي دا بس سي نو هغه تانه خامخاني سي چې مطلب کراچي نه دوی بچ نو جام شروع کې ونی سي ادرآباد کې د دوی نیول یو کریک ڈاؤن پا دوی بانی شروع دی سی آگا خالی پولیس نکی بلکہ رینجرزم پا دی کی انوالو دی.
مرمن کاکر پا پاکستان کی خو تقریباً سلگو نظرم افغانان وسی گی چی زینی دی اسوگن قانونی اسناد لری زینی کلونا کلونا علتا بی قانونی اسناد وسی گی او زینی اوس دی ناروغه یا نورو زینو ضرورتونو لپر حل تزی دس کم میارشتا چی دی پولیسو پا روستایو عملیاتو کی کم دل خلق پنخه کی گی و نیول کی گی.
په پاکستان کې د افغان کډوال لپاره هم ژوند تیرول ډیر ګران شوی دی چې د لسو جورایي سي دلته اوسېدل په خصوصي توګه په سند ایالت کې د غوي په ضد یو سخت کریک ډاون شروع شوی دی. پاکستان کې د پښتنو نمائنده جماعتونو چې کم دي یا د افغان کډوال چې کم د دوی دلته مشري چې کم خلق کوي هغه ته موږ بار بار دغه تجویز ورکړی دی چې تاسو یو داسې کمیټي جوړ کړئ چې پکې ټولو پارټیانو نمائندگان پکې وي او بیا تاسو د ګورنمنت سره یو میټینګ پدې وکړئ چې یو دم د افغانانو سره دا رویه او غیر انساني چلند ولي روان دي او یو دم دا کریک ډاون څنګه پیښ ورو دي.
اکثر د خلک چې نیول شوی دي نابلد ولسی خلک دي او یو شمیر نالوستي دي له دوی سره څوکلته مرسته کوي په محکمو کې او په کله چې پولیس دوی نیسي څوک سره حقوقي برخو کې مرسته کوي.
په کراچۍ کې د افغان کونسلګری خپل لیګل ټیم نشته د دې وجې د افغانان د ډېر ستونزو سره مخامخ وي چېرته هم زما په نالج کې صدا سي واقعا یا اف آی آر راشي نو زما کوشش دا وي چې زه په خپل اول پرایورټیز کې ځان تزان ورسم او د دوی وکالت التوکم.
دا سره پرونه هم شته مرمن کاکر چې لنیول شوی کسانو نه پیسې او هرڅ چې لري اخیستل کیږي او حتی دا سره پرونه هم غوړېدل دي چې وای لزینو سره د خوړو د اخیستو پیسې لنه پاتې کیږي. دا پرونه څومره دقیق دي؟
د دې نیول شو کسانو سره پیسې او ټول قیمتي سامانونه پولیس واخلي حتی کې چې د دوسرې سکم د چا سره پاسپورت یا ویزا وي هغه پولیس په خپل قبضه کې ځین واخلي چې کله دوی د تانې نه جیل ته منتقل شي نو د دوی نه سره د یو صابون اخیستلو لپاره هم پیسې نه وي. دوی په دومره بد آل کې تجوان کوي چې زمونږ چې اکثره د قیدیان الته عدالت تر نو زمونږ د کوشش چې هغوی ته سر روپیې صد داسې ورکړو چې دوی الته په جیل کې لږ هغه ځان ته د ضرورت سامان پې واخلي.
او وروستۍ پوښتنه دا ده میرمن کاکړ چې د پاکستان د بشري حقوقو ډلو او ټولنو په دې برخه کې څه کړي دي او څه کوي؟
د پاکستان بشری حقوقو کم تنظیمونه دي هغه په دې افغان کډوال په مسله کې څه خاص انټرست نه اخلي حالانکه موږ بار بار هغه ته ویلي دي او دا رنګا دلته چې کم د پښتنو نمائنده جماعتونه یا غورزنګونه دي نو په کې پښتون ژغورنه غورزنګ چې دي هغه په دې باندې زموږ سره مرسته کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعال او د نیول شو افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ چې احمد سکل سره د افغان بندیانو پر وضعیت خبرې کړې وې. زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. په درې برخه کې به زموږ د درې برخې همکاران تاسو سره وي.
Thank you. اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری شام امروز خوش آمدید. در این مجله گزارش های